لسکونو وسلوال د بشار الاسد رژیم پر ضد د جنگ لپاره سوریه ته تللی وو. د لیکوالي په وینا د آیس د وسلوالو جنگي مهارتونو او په سوریه او عراق کې د دې ډلې پرمختګ په پاکستان کې د زیاتو جهادي وسلوالو ډلو پر نظر اغیز کړی دی. یو سیمه ایز خبریال خبرونې ته ویلي چې په پاکستان کې اوس خبر دې ته رسېدلی چې په لویو ښارونو لکه پېښور کې د آیس تبلیغاتي پاڼې خپرېږي. یو افغان وسلوال چې د لیکوالي په وینا د آیس ډلې د تبلیغ لپاره خیبر پښتونخوا ته تللی وو، نیو ریپبلک خبرونې ته ویلي د هغوی روزنیز پروګرامونه تر موږ ډېر پرمختللي دي، نو زده کول یې زموږ لپاره ښه دي. د افغان وسلوال ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې 50 تبلیغاتي پاڼې ویشلي، خو دای نه دي ویلي چې د آیس وسلوالو افغانستان او پاکستان ته لاره کړې ده. د افغان وسلوال ویلي موږ د آیس ملاتړ کوو او هر کله چې وغواړي افغانستان یا پاکستان ته راسي مرستې ته یې ولاړ یو.
احمد شیبر يم خبرونه تشرخلی د مخکښو شوزو پرې پروګرام کې لا عدلی راس سره شخیچم. لدی راس به مو خبر کړم چې د تعلیم تر کار او تر ارګ چ رسیدلې ستونزې چدي. عدل راس د 1991 کال د کپ میاش کې د ولسمشر حامد کرزی د ویان مرستیاله شو. دی په حقوق او ډیپلوماسي کې په امریکا کې ماستری اخیستره. عدل جانی تر یو نیم کال ډیر وخت شو چې په جمهور ریاست کې مو کار وکړ. راز په څه کې دی چې یو افغان دومره وخت په داسې ځای کې چې غوښت اکثریت په کیناري نه دی کار ته دوام ورکړي؟
الحمدلله کورنۍ همکاري او د هغه په څنګ کې د دولت هغه امکانات هغه چانس ورکول او درېم د ټول نه مهم د دوستانو او همدارنګه هغه کلک تعهد چې موږ دې وطن ته لرو، نو هغه همکاري وکړه له ما سره او کومه کې را سره وکړه چې په مشکلاتو باندې غلبه وکړم او زما هدف او مرام تغییر ونه کړي او زما هدف او مرام خدمت ودي وطن ته دی. نو هر څومره زحمت چې په دې منځ کې راځي، نو زه فکر کوم چې زه د دې وطن قرضدار یم، نو هغه ته باید زه خپل قرض ادا کړم. نو دغه ټول باید د دې کېږي چې زه شاته نه شم لاړه او ادامه ورکړم.
عدل جان، تاسو ډېر شرایط وسه نه کړل، یعنی د هر افغان لپاره به دومره شرایط سره یو ځای شي ساس په فکر سیم حکومت حمایت ته دوی وکي، هم خپلوان حمایت وکي، هم خلک حمایت وکي او هم وی انچلې یا میرمن یا شزته چانس په برخه سي سي دا یو کار وکي.
ډیر مهمه پوښتنه ده. ما په نظر دا په دې معنی باندې د چکلج موخه یو چانس را کول شي، هغه یا د کورنۍ له طرف نه وي یا هم د دولت له طرف نه وي. نو موږ د افغانستان په څیر کوم دا مسل په دې خلکو د غنې استفاده کوي. په دې معنی باندې چې دا یو ډېر طبیعي قانون دی، طبیعي قانون دی، کله چې یو څه څوک ونه لري او هغه ورته یو وخت په ژوند کې مهیا شي د هغه د استفاده خې استفاده ونه کوي چې څنګه باید وشي. نو خوش وخت ونه په دې کورنۍ کې لوی شم چې تحصیل موږ ته ډېره مهمه خبره وه. اما د ربطان کې دا په دې معنی باندې نه چې ساده مسله وړه ډېره مشکله وه. په لاره دوران کې په افغانستان کې وو، نو هغه دوران کې ما ونه شو کولای مکتب ته لاړ شم. دغه نه باید چې مکتب ته لاړم او انڅه ته میرم او ورکړم، لیکن څنګه ډېره مشکله وه. اما یو شی وو چې ما دا په عزت باندې ورسولم خپل کورنۍ ته او همدارنګه هم خپل دوستانو ته او ټول نو مهم په پښتنو په کورنۍ کې اکاګان ماموران ټول رول لري د دې خدي د ژوند. او ما دې ټول دا په عزت باندې ورسول چې خپل کلتور خپل فرهنګ نه یروم، هغه سره هغه ته همیشه احترام کوم. نو هغه تغییر چې په ما کې راځي هغه به مثبت تغییر وي نه منفي. د کار په ساحه کې هم ما خپل همکارانو ته دا په ځواب باندې ورسول چې افغان ښځه نه تنها ښځه ده چې کور کې وي، هغه کولی شي لکه هر نارینه غوندې او هر ښځه چې په غزې په اروپا کې ژوند کوي په هغه اندازه باندې کار وکولی شي.
عدل جان، دا پوښتنه که بیرته په دې شکل باندې وکم، دا په دفترونو کې د ښځو د کار په افغان جنو میرمنو کې اکثر دې تشویش کوي چې یا طب ولولي یا معلمي وکړي، د دې لپاره چې په دې دوه کارونو کې تر ډیره بیرته کول شي چې له شزو سره کار وکړي، خو له دې سره ډیر محدودیت وسکی شي او پزیاتې دوه ده، ځکه چې ممکن پراتونکو کې ډیره تعلیم یافته افغان جونی او میرمنې هم له کار پاتې شي. تاسو دوه جونو شزو ته څه ډاډ ورکول شي چې پروا نه کوي چې په دفتر کې نارینه هم له تاسو سره وي؟
زه دوی ته دا داد ورکولی شم چې په اجتماع کې اولین قدم ایښودل سخت خبره ده، مګر کله چې اولین اول قدم کې څه وویني او ورته سخت شرایط مهیا وي، نو اسانه لاره دا ده چې وایي زه دا کار نشم کولی یا نه کوم، مگر مشکل دا ده چې ورته تعهد وشي چې مجادله ورسره وکړي او په عزت باندې ورسوي چې نه تغییر دا جامعه کې تغییر راځي او موږ هم اولین قدمونه د دې تغییر په لاره کې ږدو. دا ذهنیت شته چې ښځې شاید کار ونه شي کولی، نو که ښه وي که بد وي، یو مشکل موږ ته ښځو شته داري چې باید تر نارینه نه ډېر کار وکړو. هغه طبیعي ده په دې چې په عزت باندې ورسوو چې موږ یا د هغوی په اندازه باندې کار کولی شو. سیګنیفي کې یو متل دی وایي سکای از د لمټ، یعنی زموږ لمټ آسمان دی. نو همیشه زما پلار د پلار اوسه چې موږ ته راده کړي وه دا وه چې همیشه د ژوند هدف ډېر لوی ونیسه، که هر مینې ته یې هم ورسېږي هغه پخپله ډېر لوی کام دی.
تاسو د پراخ هدف مسلې ته اشاره وکړه او انګلیسي متل مو ووایو. خوشحال خټک وایي وایي څو د توان رسي په لوی دریاب کې غورځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. عدلی راس که در مخکش و شزو پا پروگرام که یو شخصی پشتنه وکرم، شای زین افغانانی چه ستاسو پا ستاسو سیاسی مرکی آوری دا وغواری چه واوری چه عدل جان دوی تا در خپل کار یو پزرپوری خاطره ووی، آیا ممکنه ده؟
ولی نه، ولی نه.
بلا
چه ما دلتا کار شروع کرد، نو تر ټولو مهمه دا و چې هڅه ما ته ویل چې دا یو ډېر داسې وشتما ده چې په هغه کې نارینه ډېر دي، نو تاسو څنګه کولی شئ هلته کار وکړئ؟ نو زه دا شوی وم، دا شوی وم، مګر کله چې کار باندې مې شروع وکړله، نو اولینه ورځ چې ما د رئیس دولت سره وکتل، نو هغه پروسه د تقرر پروسه وایي چې هغوی باید زما سره خبرې کړي وای، مرکه یې کړې وای، او د هغه نه بعد باید تصمیم نیول شوی وای چې آیا زه دلته کار وکړم که نه. نو زما د مرکې په اوله ورځ باندې چې ما له رئیس دولت سره ولیدل، له جمهور سره مې ولیدل، نو د دوی یوه خبره زما په غوږ کې ده تر اوسه چې ما ته وویله چې کار کول دلته سره نه دي، نو هغه ورته ټینګه کړه. نو هغه ذهنیت زه ورته آماده کړم، او د هغه په څنګ کې بله ورځ چې زه یو مجلس ته لاړم، نو په دې مجلس کې اولینه یوازنۍ ښځه په دې مجلس کې وم، او دا زموږ د ولایتو ډېر محترم معزز مشران وه. نو هغوی بدون شکه دوی په تعجب باندې وکتل، مګر رئیس جمهور مخه واړول او دوی ته زهاري کړم په ډېرو ښه الفاظو او کلماتو باندې. نو ما ته په هغه لحظه کې معلوم شول چې دا معرفت په دې کلماتو باندې څومره مثبت اخیر په دې مجلس باندې درلود. نو کله چې مجلس ختمې دی او مشران چې راغلي وه او د مجلس نه وتل، د هغوی په سترو کې یو خاص احترام زما په اړه باندې و.
عدلی راز، مننه کوم چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له خپلو مصروفیتونو سره سره له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
خوشاله اوسئ، مننه او تشکر د دینه چې ما ته مو وخت راکړ او زموږ په دې پروګرام کې شامل کړم.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کله کوم. قدرمنو، تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې له ازادي رادیو څخه په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدلای شي. په نننۍ خبرونه کې په ټولنه کې خلک معلولینو ته په کوم نظر ګوري خبرې کوو. زموږ سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو څخه د ملاتړ څانګې مسؤل ښاغلی محمد اسد صفای را سره ملمه دی. صفای صاحب، خبرونه ته راغلی.
ډیر مننه. زه هم په خپل وار د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه. په سر کې راته وایي چې کچيري یو معلول شخص یو جرمي عمل ترسره کړي، آیا د غیر معلولو کسانو په څیر سره قانوني چلند کیږي که معافیت لري؟ البته دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې زموږ په ټولنه کې په مخدره موادو باندې روږدو کسانو ته د ناروغ په سترګه کتل کیږي، او تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي. که د معلولو کسانو په حق وایي چې له دوی سره هم د ناروغ په څیر چلند کیږي یا د نورو عادي وګړو په څیر.
ډیره مننه. په مخدره موادو روغ دي کسان د واقعا ناروغ کسان دي، او موږ تاسې وینو چې په د ښار په منځ کې په سینه او په هر خرابه کې په مخدره موادو روغ دي کسان مخدره مواد استعمالوي، او د ټول خلک ویني، پولیس ویني، مګر دوی ته د یو مریض په څیر قتل کیږي. څوک دی تر تعقیب لاندې نه نیسي، او دولت مکلفیت لري چې دی په تداوی کې او په معالجه کې د دې سره کومک وکړي او د یو مریض په څیر سره چلند وشي. ځکه چې نړیوال اسناد داسې ښیي چې کچیرې څو ځلې څوک مخدره مواد استعمال کړي، د دې وجود تقاضا کوي چې دی باید تداوی شي او د یو مریض په شکل د دې سره چلند وشي. مګر معلولیت لرونکي وګړي د ټولنه د عام وګړو په څیر باندې باید د دې سره چلند وشي. او دغه چې څوک وایي چې دی ناروغ کسان دي، دغه خلک دي چې معلولیت عیب ګڼي، دوی وایي چې معلولیت ضعف ده، ناتواني ده، او وایي چې دوی د خپلې عارضې قرباني دي. په داسې حال کې چې دوی د ټولنې عادي افراد دي، او که چیرې د هر چلند چې د نورو وګړو سره کیږي باید له دوی سره هم وشي. دا د ټولنې مکلفیت ده، ځکه چې معافیت نه لري، یعنې په تبرئه کوونکي حالت کې دوی قرار نه لري چې دوی د یو جرمي عمل ترسره کړي یا مرتکب دي یو جرمي عمل شي او دوی ته به سزا نه ورکول کیږي. ځکه چې دوی د ټولنې د عادي غړو په صفت ژوند کوي، او دوی د ټولنې عادي وګړي دي. ځکه چې معلولیت خپل یو د بشري تنوع ده. موږ تاسو ګورو چې په میلیاردو انسانان په نړۍ کې ژوند کوي، او په میلیاردو له نړۍ څخه تللي دي، او په آینده کې به هم په همداسې کسان رامنځته کیږي. مګر ګورو چې دوه انسانان په یو قواره په یوه سیره نه دي، او مختلف رنګونه او مختلف چلند لري. معلولیت هم د بشري تنوع یو برخه ده چې دی هم یو قشر دی، او د انسانانو یوه ډله ده چې دی هم د مختلف او ډول ډول مهارتونه لري، توانایګان لري چې دی په ټولنه کې د عام وګړو په څیر له دوی سره چلند او برخورد کیږي. او دغه مشکل چې یو تعداد وایي چې دی ناروغه کسان دي، یا دی د خپلې عارضې قربانیان دي، او دوی داسې فکر کوي چې دا د دوی فردي او شخصي مشکل ده. په داسې حال کې چې دا د دوی مشکل نه ده، دوی ناروغ کسان نه دي، دوی د ټولنې عادي وګړي، ځکه چې معلولیت محدودیت ده او نه ناتواني.
ځینې خلک وایي چې معلولینو ته د ځانګړي ځایونه لکه جلا ښوونځي، جلا روغتونونه او داسې نور ځایونه جوړ شي. ستاسو له نظره د معلولینو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړول چې د دوی د غوښتنو سره سم امکانات ورته برابر وي غوره دي، او که په ټولنه کې له عادي وګړو سره د دوی ګډ ژوند کول؟
هیڅ کله نه. خاص ځایونه او ځانګړي ځایونه د معلولیت لرونکو وګړو لپاره دا په رواني لحاظ د انسانانو منځوي کول او د ټولنې نه ایستل دا ناسم کار دی، ځکه چې دوی د ټولنې عادي غړي دي او د نورو وګړو سره باید نورمال ژوند ولري. دا بیا هم د هغه چا نظریات دي چې وایي چې دوی باید په یو خاص ځای کې وساتل شي، دوی لپاره خاص ترانسپورت موجود وسي، دا خاص مکتبي چې د نورو نه جلا دي، باید په بیل ځای کې ژوند وکړي. دغه د معلولینو منځوي کېدل او د ټولنې لری کېدل به خپل ځان ته نور مشکلات لري، بلکې معلولین باید د نورو وګړو سره سم په ټولنه کې ژوند وکړي. او دا د ټولنې مکلفیت ده، دا د دولتونو مکلفیتونه دي چې دوی ته اسانتیاوي برابرې کړي، او دوی بدون له مشکلاتو نه وکولای شي چې په ښارونو کې، بازارونو کې، په ترانسپورت کې د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړي چې دوی د نورو د مرستې نه پرته خپل وګړي شادي ژوند اختیار کړي. ځکه چې معلولین کورنۍ لري، د اولادونه لري، ممکن په یو کور کې یو نفر معلول وي، کله چې د کورنۍ جوړې دي د اولادونه خزه کورونه دي ټول معلول نه دي. یعنی په هیڅ صورت نه شي کېدای چې معلولین له ټولنې نه بیل شي او د په یو خاص ځای کې وساتل شي. د دې تبعیت په هر ځای کې اسانتیاوي برابر شي.
درنو اوردونکو، خبرونه دوام لري، او سیولاند وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت در شری
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست لپاره
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
معلولیت لرونکو کسانو د ستونزو د حوالې په برخه کې آیا پخپله معلولین مسؤلیت لري چې خپلې ستونزې حل کړي؟ که کورنۍ، ټولنه یا دولت باید د دوی ستونزو ته حل لارې پیدا کړي.
موږ ګورو چې ځینې مشکلات خپله د معلول مشکل نه ده، دا د دوی ستونزه نه ده. موږ ګورو چې معلولیت یو محدودیت ده، ځکه د دوی په یو برخه کې ممکن ژوند محدود شوی وي. ممکن دی هغه کسان دي چې د پښو معلولیت، فزیکي معلولیت لري، دوی په نشي کولای چې قدم واخلي او خپله لاړ شي په ویلچیر را استفاده کوي. که چیرې ټولنه دغه خپل مکلفیت ترسره کړي او د زینې تر څنګ دوی ته رامپ یا اواره زینه جوړه کړي، دا د ټولنې مکلفیت ده. مثلا که دوی یو پارک ته ځي او په پارک کې زینې یا د دوی د ورتګ دپاره د عادي وګړو په څیر زمینه نه وي مساعده، دا د دوی مشکل نه ده، دا د ټولنې مشکل ده. مثلا که موږ چیرې ګورو په یو ځای کې نابینایان دي یا ناشنوایان دي چې هغې څه شی نه اوري او دوی په اشاره خبرې کوي، دغه مشکلات د دوی خپل مشکل په خپل منځو کې دوی حل کولای شي په اشاره باندې. مګر دا د ټولنې نور وګړي چې په دې باندې نه پوهېږي، دا د نورو وګړو ناتواني ده چې دا محدودیت د هغې دپاره ده چې دوی نشي کولای د هغې خبرې درک کړي. همدارنګه که چیرې په یو تعمیر کې چې هغه څو منزله جګ اوسي او دوی لفټ ونه لري یا واره زینه ونه لري، دا د ټولنې مشکلات دي، نه د معلول، ځکه چې دوی کولای شي د هغې ویلچیر نه استفاده وکړي او هر ځای ته خپل حرکت نه ولري او ځان ورسوي. دا چې ټولنه دوی ته توجه نه کوي، دوی نشي کولای خپل مشکلات خپل حل کړي. داسې نورو وګړو دپاره هم که چیرې ټولنه، حکومت او دولت توجه نه کوي، هر شخص نشي کولای ټول مشکلات خپل حل کړي. دوی په خپل اندازه باندې هغه څه امکانات چې لري دغه نه استفاده کوي. نور عام مسؤلیت د ټولنې ده چې دوی ته توجه ولري او د دې د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. تاسو به پخوا قاتل چې په هیڅ ځای کې به دغه اواری زینې یا رامپ موجود نه، اوس ټول ساختمانونه جوړیږي. یعنی دې قشر ته توجه شوې ده چې دوی په ټولنې بار خلق نه دي، یعنی دوی کولای شي خپل مشکل خپل حل کړي. صرف د دې لپاره باید هغه امکانات برابر کړي. د امکاناتو برابرول د دولت وظیفه ده.
ډیر زیاته مننه کور ودان. قدر من اوردونکو، تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تر پای مو را سره ملتیا وکړه. د دېونې خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ماته.
باور می وکړه خبر ته دی وړم مینا